تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبری ساعت کې موزه اجملن له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبری ساعت کې اورئ چې د په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی. د بدخشان په تازه نامنه یو دغلته د یوې ولسوالۍ د سقوط په رپورټونو هم درسره معلومات شریکوو. دا به هم واورئ چې د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي د حکومت لخوا د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تروریستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي. د فرانسې د پلازمېنې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي دي. دا ازادي رادیو خبری ساعت ته غوږی دوستانو په یادشو موضوعاتو سربیره په دې خبری ساعت کې ګڼ نور مسایل هم در سره شریکو. د افغانستان او سیمې خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی دي. مخکې له دې نه چې کورنۍ خبرونه ته ورشو، له فریبا ظاهر به واورو چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي.
مننه انصب، لکه چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه، د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ د پاریس بریدونو په تړاو په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی او دوه تنه مشکوک کسان یې وژلي، اووه نفر نور یې نیولي دي. دغه راز کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالي سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اوس هم له ناجیه صفینه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایل اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډ خپلواک کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار کوي. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد په اړه ادعاوي وسړي. او د ننګرهار د مرکزي روغتون یو شمېر ډاکټرانو درې ساعته کاري احتساب وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول شوی وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیکلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه سندې ویلي. عبدالعلي محمدي چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و، خلیل الله فیروزي ته د تړون ورکولو په برخه کې د ښار جوړونې وزیر ګرم وباله. خو د ښار جوړونې وزیر مخکې له دې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار دوی ته پرلپسې مکتوبونه لیږلي و چې له فیروزي سره د خارګوټې تړون وکړي. په همدې حال کې جمهور ریاست یو پلاوي ته دنده سپارلې ترڅو د دې قضیه په اړه څېړنې وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډ خپلواک کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي. د دې کمیټې استازي محمد یاسین عثماني نن په یوه غونډه کې چې په کورنۍ او چارو وزارت کې جوړه شوې وه، وویل چې په یو شمېر مواردو کې تکمیل شوو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه ده شوې. ښاغلي عثماني وویل چې د ګټورو څېړنو لپاره شفافیت او دوامداره څارنې ته اړتیا ده. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد وڅېړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه وویل.
د حجاجو د انتقال پروسه کې د فساد شتون په حق له د مواصلاتو کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې تقدیم شوی اسناد وسړي او مجلس ته رپورت وړاندې کړي.
له دې وړاندې د ولسی جرګې غړي نقیب الله فایق ویلي و چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د حجاجو د انتقال د کمیسیون مشر داوود سلطان زوی په دې پروسه کې فساد کړی. نوموړي ویلي و چې ټول داوطلب شرکتونه هر ساعت پرواز لپاره 8600 ډالره نرخ وړاندې کړی و چې ښاغلي سلطان زوی د افغان جټ په نوم هوایي شرکت سره پرته له بیمې په هر ساعت کې 2000 ډالرو په وړاندې په اندازې قرارداد کړی. خو ښاغلي سلطان زوی په دې اړه سندې ویلي. او د ننګرهار د مرکزی روغتون یو شمیر ډاکټرانو درې ساعته کاری اعتصاب وکړ. دغه روغتون یو ډاکټر یمین شیرزاد ویل چې دوی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او معاشونه یې په نورو برخو لګول شوي دي. بلخوا د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیال مقدسه میراج ویل چې د ډاکټرانو لپاره د مالی برخه یا هیلنټ موسې پورې اړه لري، خو زیاته کړه چې دا یوه ستونزه ده او باید ورته پام وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر سره اورئ.
د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دغه یرغل نن سهار وختي په سنت دینس سیمه کې سوی او ورسره دوه مشکوک کسان وژل سوي او اووه تنه ژوندي نیول سوي دي. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید اباؤد و چې د پاریس د بریدونو یو اصلي تنظیمونکی بلل سوی دی. د اسلامی دولت ډلې ویلي چې په پاریس کې د نومبر د 14مې بریدونه دوی کړی دي چې یو سل نه وشتنه پکښ وژل سو او تر 350 ډېر ټپیان سو. دغه ورځ په سوریه کې د بشري حقونو یوې څارونکي ډلې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د سوریې په رقی ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بمباریو کې د دغې ډلې لږ تر لږه 3 غړي وژل سوي دي. د بشري حقونو برېتانیا میشته ډله وایي په دې بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي ټپیان سوي هم دي. دغه فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې لوړ پوړو غړو له خپلو کورنیو سره له رقی څخه د موصل ښار په لور وتل پیل کړی دي. بلخوا ترکیه او متحده ایالات په پام کې لري چې له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې د ځینو برخو د پاکولو په هدف خپل عملیات تیر کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون یوه دولتي خبري اژانس ته ویلي چې په خپلو پولو کې د داعش ډلې د حضور ختمولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د زیاتوي تاسو په راتلونکو ورځو کې وویني چې کله دغه پلانونه سرته ورسیږي نو زموږ عملیات په زور واخلي. د اسلامي دولت ډله د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې یوه برخه په خپل واک کې لري او له دې لري افراد او اسلی او نور وسایط قاچاق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سی ان ان ته ویلي چې د سوریه او ترکیه ترمنځ د ګډې پولې 50% برخه تړل سوې ده او وایي دوی هڅه کوي چې له ترکیه سره په ګډو عملیاتو کې د دغې پولې پاته 90 کیلومتره هم وتړي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د غیوت لوی څارنوالۍ مرکزی بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی یې شاید د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو کې پاتروسی فعالیتونو مشکوک دي. د اقدام وروسته لاغه سوي چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوه مسافر وړونکو الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی. دغه الوتکه تیر میاشت په مصر کې ولوېده او ټول 240 تنه سپرلي ووژل سو. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии.
Да и вои пасури ки да туристану поранде по махарбови мамурият сара таси да Русия ау да хага да вагру дефа кави. Улас Машар Путин да граз да Руси стихбарату ادارې ته سپارښتنه کړې چې د دې پېښې مسؤل کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي تر څو د ده په خبره جنایتکاران په دې پوه سي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. او په مسکو کې به محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله باندې محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې ماکسیم لیودو میرسکي نن په دې جرم تورن او په همدې ورځ په باندې محکوم کړ. دغه محکمه علني نه و ځکه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. لیودو میرسکي د الکترو تیکا په نوم کمپنۍ یو لمالکانو څخه دغه کمپنۍ ځینې داسې پټ مواد تولیدوي چې په پوځي ټکنالوژي کې کارول کیږي. د خبرونو پای د وتر د مالا د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په لمرزي احمد سید خبرو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 4. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. په غزنی کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په گردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. او په بامیانو کې هم آسمان لمر ده، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1.
خبرونه او د هوا د حالات اټکل مول ازادي رادیو نو اوریدل تاسو زموږ خبري سات غوږی په دې خبري سات کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده. یو چارواکي ویلي ولسوالۍ طالبانو نیولې خو پولیس وایي لا هم د ولسوالۍ د ساتلو لپاره جګړه کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره د بدخشان د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار سره مرکه هم درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغان ولسمشر حقوقي سلاحکار چې دنده یې ځنډول شوې وایي د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلې لیک کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په پوهنتون کې د یو شمېر محصلینو د نیول کېدو په اړه څه وایي دا موضوع به هم په یو رپورټ کې وڅېړو. د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوې ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په فرانسه کې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه هم لرو چې په یوه برخه کې وایي
هم په سوریا، عراق او په لیبیا کې د نورو هېوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هېواد دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. له دې خاطره هغه خلک چې د دې امر سره مخالف دي، فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی.
دوستانو په دې خبري سات کې د یو ځوان موسیقار چې د پوکي سازونه غږی دا غ څرګندونې او یو شمېر سازونه هم در سره شریکو کرا سره وي. نو نور ریپورت نه بام اوري. دوستانو د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. یو چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ویلي دي چې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو سیمه ایز پولیس وایي چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره لا هم په جګړه بوخت دي. په دې موضوع موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال او همدارنګه د بدخشان د ولایت له چارواکو سره اړیکې ټینګ کړو او تازه حال درته وړاندې کړو. خو مخکې تر دې نه چې دې موضوعاتو ته ورشو، یو بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د افغان ولسمشر حقوقي سلاحکار چې دنده یې ځنډول شوې وایي د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. عبدالعلي محمدي چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و، دا څرګندونې وکړې او ویل چې د ښار جوړونې وزیر په دې برخه کې ګرم دی. د ښار جوړونې وزیر هم د مشرانو په د جرګې په یاد کمیسیون کې څه وخت مخکې ویل چې ولسمشر حقوقي سلاحکار څو رسمي مکتوبونه ورلېږلي. دوستانو زما تخنیکي همکار وایي چې ډاکټر ګل محمد بیدار چې د بدخشان د ولایت مرستیال دی سره په تماس کې دی. دې مسلې ته چې دا اوس مې یاده کړه، البته د ولسمشر د حقوقي سلاحکار څرګندونو ته بیا را ګرځو ورزو خغلی بیدار ته. بیدار صاحب، لومړی خو مننه خبرونه ته ستړي مشې. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ نه رپورټونه راځي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. تاسو د وروستي وضعیت په اړه څه وایي؟
نن سهار څلور بجې طالبانو لاندې څلور استقامت ته په یمګان ولسوالۍ حمله کړې. تر نهه بجو باندې پورې په شدت باندې جګړه روانه وه او عمومي لاره د فیض آباد نه چې یمګان ته ځي لاره په مختلفو برخو کې طالبانو بنده کړې ده. نو امنیتي قواوو تکتیکي شاته کړی دی وروسته له نهه بجو نه، او فعلا د انجیرک په نامه یو ځای دی چې ولسوالۍ او د حضرت سعید مرکز دی. په دغه منطقه کې امنیتي قواوې ځای په ځای دي او تر اوسه پورې پنځه خارجي اتباع او پنځه داخلي د طالبانو مړه شوي، او د دولتي ارګانونو دوه پولیس محلي زخمیان دي او درې نفر شهیدان شوي دي. اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده.
تاسو ویل چې د لارې بندې دي دغه ولسوالۍ کې، اتمن امنیتي کسان به محاصره کې مرستې رسولو یا دوی ته د کومک رسولو ته لاره لرې دستي؟
بله بله، الهوایی موږ مرکز ته پیشنهاد کړی دی چې والی کفتاری راغلی دی او انشاءالله چې نږدې وخت کې به تقریبا په څو دقیقو کې به تازه رفت چې ځواکونه ساحې ته چپته خاص ده د نظم عامه او حتی کم ایجاد وکړي کماندو هم اعزام شي.
خغلی بیدار، دا راته وایي چې د بدخشان یوازې د یمګان ولسوالۍ نه، د په نورو ولسوالیو کې هم د نامنیو رپورټونه راځي. انتقاد دا دی چې خلک وایي دولت تر هغې پورې د خپلو ولسوالیو د ټینګولو لپاره اقدام نه کوي څو چې پې عمله ونه شي. تاسو په عمومي توګه دغلته امنیتي وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا نورې ولسوالۍ هم په خطر کې دي او تاسو یې د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات کړي؟
موږ یوازې د وردګ ولسوالۍ فعلا طالبانو سره ده، نورې ټولې ولسوالۍ له موږ سره دي. امنیتي وضعیت ښه دی خو دولت په مجموع کې په درویشت ولایاتو کې په جنگ باندې بوخت دی او دولت خپل امکانات پوری دي، نو بیا تصدیق عملیات په وجه کې جګړې ته اقدام کوي. نو انشاءالله په نورو ولسوالۍ کې څه خاص ډېر قوي تهدیدات نشته او دا هم څو دفعه د طالبانو چې د اشر په شکل باندې په دې ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او وروسته له پنځه شپږ ساعتونه بېرته د دولتي ارګانونو ته په لاس ورغلې ده او دا دفعه هم مکمل ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې نه ده تللې، خو په مرکز کې جګړه روانه ده.
بدر صاحب لنډ راته ووایي، په بدخشان کې د روسیو ناامنیو علتونه څه دي په داسې حال کې چې افغان چارواکي په د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ناامنیو شکایت کوي، وایي چې پاکستان له لورې نه وسلوال راوړي. بدخشان خو د افغانستان بیخي په یو بله برخه کې دی، دغلته د ناامنیو د زیاتېدو دلایل څه دي؟
مختلف عوامل لري، خارجي عوامل لري، داخلي عوامل لري. داخلي عوامل داسې چې بدخشان د جنگ لپاره ډېر مساعد دی، غرونه لري او دا یو د دوی اکثره سران د دوی د طالبانو په لوړو پوسترو کې پاکستان کې چېرته جای سي، د هغوی خو هم هدایات اخلي او مونږ تقریبا له 300 کیلومتر نه ډېر خلاص سرحد د پاکستان سره لرو او په آزاده شکل باندې مونږ سرحدات اکثرا خلاص دي له پاکستان سره. پاکستان عبور و مرور د طالبانو هغه طرف ته په ډېر سادګي ډول باندې صورت نیسي او نو خارجي عوامل هم د بدخشان پروګرام داسې دی چې د افغانستان شمال دی نام نه کوي، نو بدخشان د شمال دروازه ده او له دې طریقه غواړي اسیانګانه هم تهدید کړي. په لوړه سطحه باندې امنی عوامل موجود دي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ګل محمد بایدار د بدخشان د والی مرستیالو چې همدا اوس را سره دغلته د یمګان په ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کولې. د ویل چې دغلته د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده، خدای ونه منله چې ګوندې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
دا افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې زنډول شوی وایي چې د خارج جوړونې وزارت ته په لیږدلي مکتوب کې خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. عبدالعلي محمدي نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و او دا څرګندونې یې هلته وکړې. ویل د خارج جوړونې وزیر په دې برخه کې ملامت دی. د خارج جوړونې وزیر هم د مشرانو جرګې په دې کمیسیون کې څه وخت مخکې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار څو رسمي مکتوبونه ورسولي چې د خلیل الله فیروزي ته د خار ګوټي د جوړولو جواز ورکړي. په دې اړه سفیر الله ستانکزی جزئیات لري چې همدا اوس کابل په سټوډیو کې دی.
د کابل بانک له یو لوی پوروړي خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو لتړون وروسته راپورته شوې لانجې نه یوازې د ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده وزنډوله، بلکې د دې لامل شو چې څو نور چارواکي او ادارې هم پکې ښکېل شي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي چې اوس یې دنده د ولسمشر د امر له مخې زنډېدلې وایي د ښار جوړونې وزارت ته د ده په لیږل شوي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو په اړه څه نه دي ویل شوي. ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون په غونډه کې د چهار شمې پرزو ویل چې د ښار جوړونې وزیر په دې قضیه کې ګرام دی او باید له هغه وپوښتل شي چې ولې له فیروزي سره تړون کړی.
ما کار وزیر را رد میکنم، وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما
کاغلی محمدی وی زده وزیر خبر ردوم چه زما ده مکتوب پا اساس لخلیل الله فروزی سر ده ترون ده لسلی کولو خبر یاده شویده. پا دغا مکتوب که پا کم زی که راغلی که لخلیل الله فروزی سر ترون لسلی کرده که چیر تا لدغا مکتوب ده سی خبر ثابت تشوه زم مسئولیم. ده خار جوڑوانی وزیر ده حق نده درلود چه لخلیل الله فروزی سر ترون وکری او نه ده حق درلود چه لحقه سر خبری وکری. بیلش تک آغا ملامت ده. ما پا مکتوب که ویلیو چه ده نبیزاده وردک ودنی شرکت سره تړون شي. خلیل الله فیروزي هیڅ په دې معاملې کې نه دی یاد شوی. محمدی په داسې حال کې د ښار جوړونې وزیر له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې ګرام مباله چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری څه وخت مخکې ویلي وو چې د ولسمشر حقوقي سلاکار دوی ته مکتوبونه لیږلي وو چې فروزي ته د ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار ویل ځینې کړی چې که یو وخت راشي دی به نمونه هم واخلي، هڅه کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر او د هڅې ناکامه کړي او هیڅکله پرې نږدي چې د کابل بانک پورونه ټول شي. که څه هم له خلیل الله فروزي سره د تړون له لاسلیک وروسته د ښار جوړونې د وزیر څو سرګندونو په حقوقي برخه کې د ولسمشر د سلاکار سرګندونې او دریز وننګاو، خو د ښار جوړونې د وزیر حقوقي سلاکار په خپله له فروزي سره دا تړون ناقانونه بولي. د ښار جوړونې وزارت حقوقي سلاکار محمد ضیا نورخیل هم چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی وویل چې هیڅکله د یو حقوقي سلاکار په توګه له ده سره مشوره نه وه شوې چې له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون په اړه څه نظر لري.
د این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده، نه مشوره داری
دیوی په دې برخه کې ما قطعا مشوره نه وغوښتل شوی او نه مې مشوره ورکړی ده. په دې برخه کې ما تاسف وکړ چې دا بندي څنګه آزاد شوی او اوس پروتوکول اصلي کوي په بشپړ توګه د قانون په خلاف عمل ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په داسې حال کې له خلیل الله فروزي سره د ښار جوړونې وزارت د تړون دوسیه سپړي چې ولسمشر غنی د دغه تړون د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی ده. د ولسمشر مرستیال ویاند په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د عقرب په 14مه په کابل کې افغان حکومت له خلیل الله فروزي سره د سمارټ سیټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په خي حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ په همدې مناسبت غونډه کې هم برخه اخیستې وه. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلای بیا وایي چې له خلیل الله فروزي سره د تړون لاسلیک کول جرم دی او که هر څوک په دې قضیه کې ښکیل وي د دوی لپاره مجرم ګڼل کیږي.
مشاور مرستو ول درې جمهورتي زفیلن د وظیفه څخه منفکم خو بیا هم په مناسب وخت نور حقایق وایم. دا خبرې په دې معنی چې د مشاور د حقوقي سره کم دلیل قانوني نه و، ځکه په هغه مراسم کې د خپل اشتراک کړی و. د خپل دغه کلمه یاده پسې ما تشکر میکنیم از خلیل فیروزی کې پیشنهادی دولت پذیرفت. یو جانب د قرارداد مکمل یو دولت اوسی، د بل جانب یو مابوس لاس کړه درې مکمو پر هغه باندې فیصله ایستل ده. دا که رئیس جمهور کړی، دا که ډاکټر عبدالله کړی، دا که مشاور حقوقي له کوڅه جواب نه درودي کامزي اکړی کارچ اکړی دا مست د قانون په نسبت دی جرم دی.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس ویل چې دوی به په جدي توګه له خلیل الله فروزي سره د تړون د لاسلیک کېدو قضیه تعقیبوي چې ولټوي د دې پیچلې قضیې اصلي ګرام څوک دی. د چارو څېړونکو وایي که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د پورونو د ټولولو او د دوسیې ته د رسیدګۍ په برخه کې کلکې ژمنې وکړي، خو که دا پورونه د ښار جوړونې د وزارت او د خلیل الله فروزي ترمنځ د تړون په څیر ټولوي، نه یوازې دا چې د فساد لپاره د حکومت کړې ژمنې ماتوي بلکې نورو غیر قانوني کارونو او فساد ته لار هواروي. ازادي راډیو کابل.
بلخوا په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په کوستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني جنګیالي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، ماینونو او نورو اړوند مسلو روزنه ورکوي. په دې اړه به د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللیو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت کې 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنګیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابي هم یاد اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
چې سمو دوران دی د سرپل په کوهستانات ولسوالی کې یو شمیر ازبکان موجود و چې ماین شخولو ته راغلي و چې په جګړه کې یو تن وژل شو ځینې ونیول شول. په شمال کې د کوهستانات ولسوالی هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لری به نوي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالی ده چې سمو د وړاندې طالبانو نیولې و خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشتي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې تاییدوي خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توتې زیاتې وې خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدي تعقیب او کچيري په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي چې د حکومت لخوا د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تروریستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي. حکومتي چارواکي هم وایي چې حکومت د پوهنتونونو او تروریستي ډلو ترمنځ د تړاو په اړه پلټنې کوي. په دې اړه به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د تروریستي ډلو په تړاو د ننګرهار ولایت د محصلینو نیول کېدل د ستاینې وړ اقدام دی او دا کار باید ډیر مخکې سوی وای. دا څرګندونې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زمری وویل
دغه حکومت دغه اقدام چې دغه ووش کسانې نیولې دا زه پر ځای اقدام بولم او کاشکې دغه اقدام نن نه یو کال مخکې دوه کاله مخکې یا پنځه میاشتې مخکې سوی وای. نن به د ننګرهار پوهنتون د ننګرهار خلک او ننګرهار به د دې محدودو اشخاصو افرادو تش په معنی جګول باندې دومره به بدنامه شوی نه دي. نیول کېدل په ځای کار دی او زموږ غوښتنه د کشفیر ځانونه هم دا ده چې دوی د تحقیقاتو کې نور څوک د قضیه کې علاج درلود تخکیل دي بدنامي ننګرهار ته راوړي د ننګرهار پوهنتون ته راوړي
د اجرایی ریاست وایند جاوید فیصل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په پام کې لري چې په عمومي توګه د هغو کسانو او کړیو پر ضد اقدامات وکړي چې په هنتونونو د خپل مقاصد لپاره کاروي.
ټول هغه اشخاص سړي او کړی چې هغه ملي امنیت ګواښي د افغانستان هغه فعالیت چې هغه د افغانستان او افغانانو لپاره خطر پېښ شوی حکومت د هغه پر ضد اقدامات کوي. مشخصا تعلیمی ادارې باید د ټولو هغو فعالیتونو څخه چې هغه د افراطي کړنو زېږنده وي یا هم افراطي کړنو ته زمینه مساعدوي له هغو څخه لیرې پاتې سي. دا فعالیت که په ننګرهار کې وي، دا فعالیت د افغانستان په کومه بله برخه کې، په ټولو برخو کې حکومت ورته متوجه دی او پر ضد به جدي او قانوني اقدامات کوي.
شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو په پورته کولو سره لاریون وکړ او د حکومت ضد شعارونه یې ورکړل. له هغه وروسته له تروریستي کړیو سره د تړاو په تور حکومت د ننګرهار پوهنتون اوویشت محصلین ونیول. د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری وایي حکومت باید هغو نیول سویو کسانو ته کلکه سزا ورکړي او له دوی سره اړوندې کړي دي هم وپلټي.
د ننګرهار پوهنتون چې دی علمي او اکاډمیک مؤسسه ده، یو ماحول تعلیمي ماحول دی. دلته په یو ځای کې زده کړه وشي، دوی د طالبانو د مخالفینو په طرفداري باندې بیرغونه جګوي او شعار ورکوي. په ننګرهار کې دا
دغه ویش کسان چې نیول شوي په دې کې یو ننګراری دی شپږ شي د نورو ولایتو ده چې د نورو ولایتو مافیایي کړې او د دولت د مخالفینو سره په اړیکو کې کړي چې راځي په ننګرهار په پوهنتون کې درس هم یو ننګرهار بدنامه کوي داسې ننګرهار د بدنامې ده به خلاص شي او نور به هېڅ فاصل او هېڅ متحرک به د دې د زده نه کړي چې د
د ملي امنیت ریاست وایي نیول سویو کسانو پلان درلود چې یو ځل بیا د ننګرهار ښار پر سړکونو د داعش بیرغونه راوباسي او د وسلوالو مخالفینو په ګټه شعارونه ورکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبری سات پروګرام اوري. په را روان نیم سات کې به واوري چې د افغانستان یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. د فرانسې په پلازمینه کې د نننیو ډزو او چاودنو حال هم درکوو. په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس یو کورنۍ څو غړي وژل شوي دا او نور مسایل څېړو. خو اوس د خبرونو وخت دی. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغان ولس مشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول سوی وایي چې ده د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارلې چې د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره سوي اداري فساد په اړه داوي وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډېر لوړ دی. د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی دی. دوه مشکوک کسان یې وژلي او اووه نورې ژوندې نیولې دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالي سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ترکیه او متحده ایالات وایي دوی به له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ د پولې د ځینو برخو پاکولو په هدف خپل عملیات ډېر کړي. او په مسکو کې یوې محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله بند محکوم کړ.
دوستانو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
دا سلام پړنه کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي اړو څخوري. نن د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو د څلورځنی لوبي ورسته ورځ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي اړو ویل چې په دغه څلورځنیو سیالیو کې د افغانستان ټیم وکړای شول چې د عمان څخه 204 د سټیډیم منډي تر سره کړي. د شاغلي هوتک په خبره د افغانستان ټیم خپل لوبي ته دوام ورکوي څو د نن ورځې تر پایت د عمان ټیم ته هدف وټاکي. دا د لوی وچو په سیالیو کې د افغانستان او پاپوا نیګینی د ټیمونو لوبي څخه مخکې د افغانستان او عمان ترمنځ دوستانه لوبه ده چې د اماراتو په اجمان کې روانه ده. تاکل شوی چې د افغانستان د اتو زونونو د 14 کلنو لوبغاړو سیالي سبا پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 12 کلنو او 14 کلنو ځوانانو لیګ د کمیټې مسؤل خالد دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي.
14 کلنۍ لوبې خیر سره په 5 شنبې په ورځ شروع کیږي. انشاءالله ټول ټیمونه
دلته حاضریږي. د ښاغلي دلاور په خبره دغه سیالي به د اتو ټیمونو ترمنځ د افغانستان د اتو زونونو څخه د فوټبال د غوره لیګ په سټډیم کې ترسره شي. د فوټبال د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې د ارجنټاین ټیم وکړای شول چې د کولمبیا ټیم ته 1-0 ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس ارجنټاین په دې بریا سره 15 امتیاز ترلاسه کړل او د دې سیالیو 15 مقام خپل کړ. د ارجنټاین د بریا وروستی ګول لوکا بیګیلیا ترسره کړ. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبري سات په پاتې برخه کې دا ریپورت نه لرو. د فرانسې د پایتخت په مربوطاتو کې پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپک کې 2 کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي وژل شوي دي. 2 نور کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه په ریپورت سربیره په فرانسه کې د وروستیو نامنیو په اړه دغلته له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه هم لرو.
څه هم په سوریا، عراق او په لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هیواد دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. نو د دې خاطره خلک چې د امرو سره مخالف دي، فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی.
دا افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. په دې سربیره په هلمند او پکتیا کې د ښوونې او روزنې په وضعیت هم دوه رپورټونه لرو، او له کندهار مو د انارو د صادراتو پر زیاتېدو خبرو. د کندهار چارواکي وایي د لس میلیون ډالرو په ارزښت شاوخوا 40,000 ټنه انارې سکل بهر ته صادر کړي. دوستان مخکې له دینه چې د افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه راواخلو، پاریس ته ځو. په پاریس کې نن بیا نښتې شوې دي د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې. پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان نیول شوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د فرانسې د پولیسو سرچینې وایي دغه چاپه اچونه او عملیات د تیر اونۍ د هماهنګو تروریستي بریدونو پر مشکوک طرح عبدالحمید اباؤد متمرکز و. د فرانسې پولیسو دغه عملیات نن په سانت دینس سیمه کې ترسره کړی دی. د عملیاتو په بهیر کې د چاودنو او ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. چارواکي وایي یو مشکوک سړی د ډزو په نتیجه کې وژل سوی، او یو بل تن چې ښځه وه د انتحاري کمربند په مرسته ځان منفجر کړی دی. ویل سوي چې په دې بهیر کې څلور پولیس هم ټپیان سوي دي. د فرانسې څارنوالانو ویلي چې 15 نور کسان نیول سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې راډیو د فارسي څنګه خبریال ناصر اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. تر اوسه معلومات په لاس کې نسته چې په نیول سویو یا هم احتمالا وژل سوو کسانو کې به عبدالحمید اباؤد شامل وي کنه. خود دغو عملیاتو په بهیر کې یوې انتحاري ښځې خپل کمربند منفجر کړی او وژل سوی، یو بل له پولیسو سره د نښتې پر مهال وژل سوی، او درې نور کسان چې په هغه کور کې وه د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د سان دینیس سیمې اوسیدونکو ویلي چې سهار وختي و چې د ډزو په ژغونو له خوبه راویښ شول، او امنیتي ځواکونه یې د یوې ودانۍ پر بام ولیدل. دوی ویلي چې تر ډزو درې ساعته وروسته یې د چاودنو ژغونه هم اوریدلی دي. د فرانسې خبري اژانس یوه خبریال ویلي چې د دغو چاودنو ژغونه د لاسي بمونو د چاودنو اوازونو ته ورته وه. خو دا چې په دې چاپه اچونه او ترورزم ضد عملیاتو کې له لاسي بمونو کار اخیستل سوی که څنګه، لا معلومه نه ده. د فرانسې د عدلي وزیر د پولیسو تر عملیاتو څلور ساعته مخکې ویلي وه چې عملیات په پای ته رسېدو دي. خو په سنت دین سیمه کې ښوونځي نن تړلی وه، او د سیمې اوسیدونکو ته ویل سوي چې له خپلو کورونو دي د باندې نه وځي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو ویلي چې په پاریس کې د تیرې جمعې ورځې ناوخته بریدونه دوی کړي دي. په هغو عملو کې 109 کسان وژل سوي او 3,500 زیات نور ټپیان سوي دي. تر نننیو عملیاتو مخکې چارواکي ویلي وه چې په هغو حملو کې شاوخوا 8 کسان په مستقیم ډول لاس لري.
په فرانسې کې د نننیو عملیاتو او په فرانسې کې د وروستیو بریدونو په اړه مې یو سات مخکې په پاریس کې لمیش افغان استاد اکبر وردک سره خبرې وکړې. لاغنه مې په سر کې د نننیو پیښو په اړه وپوښتل. ښاغلی وردک وویل
سهار د څلورو بجو او شوې د کوپ شاوخوا کې د فرانسې پولیسو د پولیس د ښار په ششکویې کې یو ښار چې سنمین دي په یو اپارتمان باندې حمله وکړله، چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې تر اوسه پورې 9 تنه وژل شوي دي.
دا دی هماغه جمعې د شپې د حملو په تړاو باندې فکر کوي چې پولیسو به مشکوک کسان را ایسار کړي وي او کنه؟ په مجموعي توګه دوی دا د پلټنې عملیات دي او کېدای شي نور مشکوک کسان
وي. خو ځینې مبصرین داسې وایي چې ښایي چې دا یو دوم ګروپ و چې د یو بلې حملې د کولو پلان یې دلته جوړاوه، او ښایي چې په نژدې وخت کې بله حمله کړې. د فرانسې مقامات لالبخان ویلي وو چې
په اروپایي هیوادونو کې دا ډول پېښې کمې صحیح ده چې په ځینو نورو هیوادونو اروپایي هیوادونو کې به هم شوي وي، خو فرانسه تر ډېره د دا ډول بریدونو شاهده ده. تاسو یې علت په څه کې وینئ؟
لومړی خو خبره دا ده چې که څه هم په سوریه، په عراق او په لیبیا کې دی نور هیوادونو مداخله هم و خو فرانسی هیواد دی برخه که همیشه پا لومی صف که زای نیولای دی نیز دی خاطره خلق چی دی امرو سر مخالف دی فرانسه ورطه یو انتخابی هدف دی لبل نوری فرانسی جغرافی موقعیت داسته دی چه فرانسه که به تلویستان دی نفوز لار چاره نسبتاً آسانی
دغه حمله تر دیر پوری اورپکو اسلام پالو تا منصوبیگی دی فرانسی کی مسلمانان څومره وسیږي او دوی د کوم ټولونو نه ولکم هیوادونو نه ډیر راغلي
تقریبا توګه فرانسه کې شپږ میلیونه په شاوخوا کې مسلمانان شته چې عمدتاً د افریقا د شمال دی او د الجزائر تونس او مراکش دي مګر له هغه نه سربیره د تورې افریقا یعنې د صحرا نه د لاندې هیوادونو وګړي هم دلته اوسي نسامي هیوادونه راغلي هغه دي او پروسه وختو کې البته دا معجه دي چې د سوریې او افغانستان او د عراق نه راغلي دي او له بله د ترکیې یو ګڼ شمېر وګړي هم په فرانسه کې د پوجي په توګه باندې شو
استاد عام فرانسویان څه فکر کوي چې دغه حملې په دوی باندې ولې کیږي دوی آیا د خپلو اقلیتونو ته د مسلمان اقلیتونو چې ورسره دي په دوی باندې په کار دي که نه دلایل یې په نورو شیانو کې ګوري خپله په فرانسه کې عام نظر څه شی دی په دې اړه
نظر مې خو یو شان مې دي د فرانسې ډېر خلک په دې خبره باندې معتقد دي چې دا ډول حملې چې کوي د ټولو مسلمانانو کار نه دی یو شمېر افراطي ډلې دي چې هغه دا کار کوي باید مسؤلیت یې د فرانسې په مسلمانانو په مجموعي توګه باندې نورې نړۍ په مسلمانانو باندې ورونشول شي مګر ځینې خلک چې یو سطحي قضاوت کوي هغه یې سمدلاسه ټول مسؤلیت په مسلمانانو باندې وراچوي او د دې خبرې ډېره ډېره ارزښت لري چې د فرانسې په جامعه کې په مسلمانانو د پاره فضا
که تاسو چې اشاره وکړه یو شمېر خلک بوي چې په مسلمانانو باندې د فرانسې په اوسیدونکو مسلمانانو باندې هم شکونه لري هلته د مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پېښې څه اغېزې وکړي او درته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي هغوی څه عکس العمل ښودلی هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه عملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي
جمعتونو مشان پا دی پیخو پا لومری سر که پا دیر سخت و تکوانده در دول حمله غندلی دی او دی فرانسی خلکت دوایی چه موی دی فرانسی پا جامعه که ووس و موی دی فرانسی دولت قوانین مراتو و در دول حمله پا مخبوریس اعنه لری
ډاکټر اکبر وردک په پاریس کې مشت افغان کارپو چې تاسو ورسره د پاریس په ورستي وضعیت زموږ مرکه اوریده
د ازادي رادیو خبری ساعت
سمګر له ازادي رادیو نوې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورستنی ګو د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وای افغانستان نه دی توانیدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمایزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزوري اقتصادي پالیسي ده خان محمد سین پرې رپورت لري
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمهیزو سازمانونو غړیتوب لري خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
حق عمده ستونزه چې افغانستان لمخي نه دی توانیدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي لپاره غورځولې دی
په سیمینار کې تر ډېره ځایه د جنوبي آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه د اقتصادي چارو زینو پوهانو وویل کله وی خو افغانستان د خپل کمزور پالیسیو لامل نه دی توانیدل چې د دې سازمانونو مرستي جلب کړي. لبلې خو دغه سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره لژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوي و سازمانهای بین المللي در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام و او لاملونه یې د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېیم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. دا احصایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب به پالیسی های خود خارجی خود
مش خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو لکه مو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخی کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي، د حکومت ټول وزارتونو په کې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یو واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافي موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپلمنځي شخړې په اساس د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپانی یې له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچلغو سیمې اوسیدونکي وایي چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنیو په خپلمنځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیان د کورنۍ غړي وو چې دا ټول د وژونکي د تره زامن او په کلیوالي خپلمنځي تربګینی مسلو یې خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خطاب وویل چې دوی ته وروړل شوي کسان سره ورونه او ټپیانې د تداوی په خاطر کابل ته لیږلې دي.
دوه جسدونه یې شفخانې ته راوړي دي او یو ماشوم زخمي ده په صدر کې لګېدلی وو، هغه هم ریفر کړ کابل ته. او یو نظر د خپله د پروازانو یو کس بله مړ دی، هغه شفخانې ته نه ده راوړي. دوی خپل منځو کې لکه درې واړه ورونه ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی وو، خو وضعیت یې ډېر بد نه و. هم کابل ته بیا هم د دغه دپاره سې سم هغه ورسره اوسي، کومک ورسره اوسي کابل ته مري.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پیوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي او دا وژل شوي یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده، مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره. وژل شوي ورونه غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي، چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي.
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول، یو د څارنوالو حقوقو څخه پارغ شوی و او اوس یې کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي، کډه راوړي او دلته یې کور هم نیولی و. او هغه بل کس چې و هغه هم انجینر و او د انجینرۍ په پوهنځي کې و. د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلي وې، جنګونه یې سره کړي و، خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای. او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و هغه هم ټپي شو، یو بل کور کې مور یې و هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پېښه وه او ټول خلک په دې باندې خپه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوب لاوړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپل منځي بدیو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
له کندهار سکل بهرنوی هیوادونو ته د لس میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا څلوېښت زره ټنه انار صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر راجی نصرالله زهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه لس زره ټنه انار په راجستر او دیر زره ټنه انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوي. د زهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت لس میلیونه ډالره کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي. خو شاوخوا پنځه سوه ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات ښه ګڼي خو وایي وروستیو رښتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونی مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرک کې راجستر کېږي. خو درې نورې ولسوالۍ ډنډ ارغستان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
انار صادر کړی دی تر دې کاڅه شاید دا هغه انار دی چې زموږ سره راجستر شوی دی او ګمرک ته ورغلی دی. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دې زرو یا پنځه زرو ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللي دي تقریبا هغه په اندازه د پنځو سو یا شپږ سو ټنو بتللي.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي موږ یې در پخوا او د فروش کالو د رانورو کلو په ښه فروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس تي موږ اوس دوبۍ والا هم راغلي دي موږ مالونه ورکړي دي.
سږکال باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته ماشینونه د پاکستان دخوا پر لوړ دي یو په درې.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې پنځه فیصد زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري. خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نورې نړۍ ته خپله ورسوي.
د هلمند د خوني چارواکي په دې ولایت کې د نامنوي د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د یو پنځوس نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو لسو کلونو لسلو زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې حال راکړي.
د هلمند د ټولو درې سوه درو اتیا ښوونځیو څخه یو سلو پنځه د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي. خو د وروستیو نامنیو د یو پنځوس نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او دو څلوېښت زره څلور سوه څوارلس زده کوونکي پر کور کښېنوله. د هلمند د پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نشي تازه تړل شوي ښوونځي نشي پرانیستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د یو پنځوس تړل شوو ښوونځیو څخه دوه په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښوونځیو له جملې څوارلس په ندالي پنځلس په مارجې دوه په ګریشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساقله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستۍ نه نه دي بند شوي. دا خو د شاګرد نبودن نه نه دي بند شوي. د معلم د نبودن نه نه دي بند شوي بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو هر ساحه چې خلاصه شي موږ به په همغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند پنځوس مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام له لارې د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړی لرو استراری زده کړی هم دغسې حالاتو ته دي مونږ ټول مدیران معارف را غواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسله د معلمینو راولي او بالاخره مونږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او هغلته مونږ دوی تباره تدریس شروع کورته
که چیرې په ندالی مارجې ګریشک او په خپله د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې ناامني دوام وکړي نو په هلمند کې د تړل سوو ښوونځیو شمېره 155 ته رسېږي چې په دې ډول د ټولو 303 اتیا ښوونځیو څخه یوازې 223 ښوونځي پرانیستي پاتې کېږي. د ندالی او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځنډولې. د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستاني کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کېږي. په دې اړه به د فرشتې جلال زئی رپورټ واورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 9000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ډیپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرني وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستانه کړي. دا لانه د څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وې او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستانه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستاني په نوم بیرته پاکستان ته لیږلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسئلې ته په پام له اروپایي اتحادیه سره خپله موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار ویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منله چې ګوندې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دندې ځنډول شوی وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي او د فرانسې د پلازمېنې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. دوستانو وس هم یو داسي موسیقي غږون کې چې د پوکي سازونه غږی دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلې، تولا او نور کم شوي دي. خو په خیبر پختونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر طولو د خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا له د سره غگیدله دا خبری او رو پام دی سره د خبرونه پای تر سوچو چې زما بل همکار راسی.
په پیښور کې میشت شوکت پنیال چې د پوکی بیلابیل سازونه غږوي د خپل کلی کور او د خپلو اولنیو زده کړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمونږ کلی دی او دا د اسمل خان سره جوړ دی.
عمر خو زما جی تقریبا داسې 32 سال وای ز معصوم زما دې زیات شو کو سر نه سره ما ته والد صاحب سبن هنر خو دلو هغه ته سبن هنر یاوی نو زما خپل سر شه شو کو دې هنر سره په سکول زمون کور سره جو خو سبق زما نصیب کې نو زیات
شوکت پنیال وای د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غغولا نو د هم همدغه ساز ته لاس کړل ورسته بیا د پوکي د نورو سازونو غغولو زده کړې هم پیل کړې د پنیال په خبره شپېلې یې د خوخي ساز دی
زما خو ټول نه چې کوم خاص ساز دی زما فیورټ ساز دی زه وایم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړې دي شي او غږې دي شي او دا د مهم ساز شپېلې ماره خوخه د پانس دی
شوکت پنیال وای غټي او وړي رقم رقم شپېلې ساتلی او ځنې خوې ځان ته په خپل جوړې کړې دي
او سو ورټي ډېر زیاته شو غن دا یو غټه شپېلې نو هغه سره بیا وړي کې بچي راځي بیا بل هغه نه وړي کې بچي راځي نو دا درې وانه مونږ کله یو ځای کوو خو سره سہولت دی د ټریک سیستم سہولت دی لکه مونږ پکې لښ پهلې مچولې چې شنو سره هغه شپېلې جوړې خو هزار کارګر چې کوم
نشتا